السلام علیکم د سهار و بچې شپې په دې هیله چې دا نورې ورځې مو نیکمل غوي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1401 نویم لمریز کال د قوس لومړۍ نیټه ده چې د 2012 کال د نومبر له 28 سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د پاکستان د پوز مشر ولسمشر کرزي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هیواد لازمه همکاري وکړي. افغانستان ته راغلي د اردن دینی عالمان وای په اسلام کې د ځان وژونکو حملو لپاره هیڅ ډول جواز نشته. خو له هر څه مخکې پام وکړي د دې سات مهمه خبرونه ده. ولسمشر حامد کرزي پرون د پاکستان او برتانیې د پوځ له مشرانو سره د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان تاوتریخوالي د بندولو لپاره پراخې هڅې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د پوځ لوی درستیس اشفاق کیانی پرون په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. کیانی ورسره د افغانستان له ولسمشر سره وکتل چې تېره اونۍ پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنې یو شمېر طالب بندیان خوشې شوه. د افغانستان د ولسمشر له دفتره د یو خپرې شوې خبر پاڼې له مخې د دواړو خواوو خبرې زغردې، د زړه له کومې او ژورې وې. د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو په نښه ولسمشر کرزي ته په افغانستان کې د سولې د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. افغانستان په یو نادر اقدام کې 8 تنه بندیان اعدام کړي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون سره دې اعدام شو چې د غلا، اختطاف او جنسي تیری په جرمونو د درو محکومولو لوري محکوم شي ول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د شپږو مجرمانو د اعدام حکمونه توشي کړي دي، خو د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې تر اوسه پورې د نورو د اعدام په اړه امر نه دی شوی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې سکل د کوکنارو د کروندو زیاتوالی د خبرداري وړ دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په خپل کلنی ریپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو د محو کولو لپاره د حکومت له سختو اقداماتو سره سره د کوکنارو د کر سطح 13% لوړ شوې ده. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې اجرایي رئیس یوری فیدوتوف ویل د تریاکو د بیې لوړې ده د کوکنارو د کښت د زیاتېدو سبب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ناوخته ویل ضروري ده چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې شخړه پای ته ورسول شي. دی ویل چې تل ابیب ته د ولسمشر بارک اوباما له څرګند پیغام سره راغلی ده او هغه د ځانه د دفاع په باب د اسرائیلو له حق څخه کلک او مضبوط ملاتړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیلو د راکټ حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. ویل چې نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر محمد مرسي په شمول به د سیمې له مختلفو خواوو سره دوامدار اوربند په باب خبرې وکړي. دا نړۍ د شپږو قوتونو استازي نن په بروکسل کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. تمه ده چې د برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، متحده ایالاتو او روسیې استازي له ایران سره د خبرو اترو د نوي پړاو د پیلولو پر سر غور وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې درې ځله له ایراني چارواکو سره خبرې شوي، خو کومه مثبت نتیجه نه درلوده. پر ایران باندې د نړیوالو د بندیزونو په لړ کې 13 میاشت اروپایي ټولنې پر تهران خپل بندیزونه سخت کړه او د دې هیواد د ګاز واردات یې بند کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي په سوریه کې د بشري وضعیت پر خرابېدو د دې هیواد د شل میاشتنی کړکیچ پر پوځي کېدو ژور اندېښمن دی. بان کی مون دا خبره پرون په قاهره کې د عربي ټولنې له عمومي منشي نبیل العربي سره له کتنې وروسته وکړه. بان کی مون د تاوتریخوالي د زیاتېدو په منځ کې د بشري حقونو د وحشتناکو سرغړونو یادونه وکړه. ویل دا خطر شته چې سوریه د سیمې د جګړې پر میدان بدل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې لپاره د نورو نړیوالو بشري مرستو غوښتنه وکړه. ویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې د سوریې کډوالو د زیاتېدونکو شمېر لپاره نورو مرستو ته اړتیا ده. له بلې خوا په لندن کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل چې هیواد د سوریې نوی جوړ شوی مخالف ائتلاف د سوریې د خلکو د یوازیني مشروع استازي په توګه په رسمیت پیژني. او د روسیې مخکښ غیر حکومتي موسسې وایي هغه نوی قانون به چیلنج کړي چې پر دوی د بهرنیو اجنټانو ټاپه لګوي. دا قانون چې سر لننه نافذیږي هغه انجیوګانې یا غیر حکومتي موسسې چې له بهره پیسې ترلاسه کوي او په سیاسي فعالیتونو کې بوخت دي مجبوروي چې د بهرنیو اجنټانو په توګه ځانونه ثبت کړي. فعالان وایي چې د دې قانون هدف دا دی چې دوی بې اعتباره شي او د حکومت لاس پرانیزي چې ړنګ یې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا کار د روسیې په سیاسي چارو کې د بهرنیو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ضروری ده. د میموریال د انتخاباتو د څارونکو ډلې ګولوس او د مسکو د هلسنګي ډلې په شمول د بشري حقوقو مخکښې ډلې وایي دوی به د قانون پروا ونه کړي او ځانونه به د بهرنیو ډلو په توګه ثبت نه کړي. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د پاکستان د پوس لوی درسیس پرون په ارګ کې لا ولسمشر کرزي سره په کتنې کې ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. په افغانستان کې د ولسمشر کرزي د لخوا د اعدام شو بندیانو د حکم د توشي وروسته ګڼ شمیر بندیان پرون اعدام شوي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مقامات وایي چې دا کار که د قانون پر اساس کیږي دوی هرکلی کوي.
ټول هغه فیصلونه چې د قانون د احکامو سره سم صادریږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون داغنه حمایت.
افغانستان تر اغلی د اردن دینی عالمان وایي چې په اسلام کې د ځانوژونکو حملو لپاره هیڅ ډول جواز نشته.
فالعمليات الانتحاريه هي حرام بنص الكتاب والسنه.
دغه راس پروانه خبري مجله کې دا هم وایي چې افغانستان بانک وایي اسناد خي چې په دې وروستیو کې له هیواد څخه 3 میلیارډ ډالر په غیر قانوني توګه بهر ته استل شوې دي. د نړۍ بدبوات ته کتنه کوو او په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان تاوتریخوالي او شخړې په اړه درته وروسته حاضر کوو. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په لویو خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 چپه په ډیر واضح ډول واورای. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون په خپل دفتر کې د برتانیې او پاکستان له لوی درستیزانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سپتمبر په وروستیو کې په نیویارک کې د برتانیې له صدر اعظم او د پاکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې وې. د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق یعنی ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره تک سره پوره مرسته وکړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د بریتانیا او پاکستان له لوی درستیزانو سره جلا جلا وکتل. د ولسمشر کرزی له دفتر څخه له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې چې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې وشوې، دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې پر پروسې دوه اړخیزو اړیکو او له 2014 وروسته له افغانستان سره د بریتانیا او پاکستان د همکاریو په باب خبرې وکړې. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري چې له امریکا وروسته د ناتو په مشه د ایساف په چوکاټ کې دوهم لوی هیواد دی. بریتانیا ویلي چې د 2014 کال تر پای به له افغانستان خپل پوځیان وباسي، خو له افغانستان سره به مالی او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی او د بریتانیا د پوځ لوی درسیز جنرال ډیوډ ریچاردز د افغانستان د سولې روانه پروسه بریالۍ وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې لا چټک او اغیزمن ګامونه واخیستل شي. دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم خبري وکړې او د افراطیت او سخت دریځۍ پر خلاف د کابل او اسلام آباد پر نږدې همکاري ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر او د بریتانیا لوی درسیز د افغانستان، پاکستان او بریتانیا ترمنځ د درې اړخیزو ناستو په اړه هم خبري وکړې او پریکړه وکړه چې بل درې اړخیزه غونډه به په لنډ وخت کې جوړه شي. له بلې خوا د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی له حامد کرزی سره په کتنه کې وویل پاکستان په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې برخه کې د راتلونکو اقداماتو او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. کیانی په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه وباله. ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د ثبات لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
خبری مجله اوري.
لړډېر مودې وروسته پرون په کابل کې اته تنه چې د افغانستان درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړیو په دار وزاړول شول. دا اتتنه د هغو شپاړسو تنو په ډله کې شامل دي چې ولسمشر کرزی د اعدام حکومونه توشیح کړی دي. ګمان کېږي چې په قتل او نورو جنایتونو تورن محکوم شوي کسان هم اعدام شي. عصمت سروان د موضوع د تفصیل سره.
له ډېرې مودې وروسته پرون په افغانستان کې لږ تر لږه د اتو تنو په باب د اعدام حکم تطبیق شو. د لوی څارنوال مرسیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل دا اته تنه چې د قتل تښتونی او جنسي تیری په جرمونو محکوم شوي ول د کابل په پولیس چرخي محبس کې پدار وزړول شول. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی ویلي چې ولسمشر د شپاړستنو جنایتکارانو د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. دا شپاړستنه په درو محکمو کې په اعدام محکوم شوي ول. شاغل نظري د دوی په باب وویل
پر اتو کسو باندې حکم د اعدام تطبیق شو. یو گروپ د سارقین و مسلح او اختطافگران و چې د خالداری د گروپ په نامه باندې مشهور و در علاوه د دې نه چې خلک به اختطافول او کورونو ته بتلل مسلح شرکت به یې کولو په د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کولو پاتونه به کول.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په ندرت د اعدام حکم تطبیق شي. ځینې خلک وایي چې مجرمانو ته د سخت سزا د نه ورکولو له کبله جرمونه زیات شوي دي. د افغانستان د قوانینو له مخې که مجرم په درو محکمو کې هم په اعدام محکوم شي تر هغه نشي اعدامېدای چې د هیواد ولسمشر د محکوم د اعدام حکم نوي لاستی کړي. ویل کیږي چې حامد کرزی په اسانه د اعدام حکم نه توشي کوي. د بشري حقوقو ځینې ډلې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم کمزوري بولي، وایي چې فساد پکې ډېر دی او اقرارونه عموما د وهلو ټکولو یا شکنجه په نتیجه کې اخیستل کیږي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پرونیو اعدامونو ډاډ څرګند کړ، ویل چې دا مجرمان د بی اوجدې قضایي پروسې له کش کولو وروسته اعدام شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي دغه کمیسون د ولسمشر لخوا د اعدام د یو شمېر احکام د توشیح کولو هرکلی کوي. د دې کمیسون چارواکي وایي د اعدام د احکامو تطبیق د جرائمو له کمیدو سره مرسته کولای شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر اجمن د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مرکز ساحوي دفتر له مشر شمس الله احمدزي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د اعدام د احکامو د تطبیق په اړه د هغه نظر اخیسته. نوموړی وایي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د زغه تصمیم په بنا باندې موږ د ټولو هغو فیصلونو چې د افغانستان د محکمو له خوا د قانون د احکامو سره سم او د عدالت معیارونو د اصولو په بنا باندې صادرېږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه نه حمایه کوي.
احمد زای صاحب، یو اندېښنه دلته کله کله چې د بشر د حقوقو فعالان یادوي په داسې مواردو کې هغه په عدلي او قضایي سیستم کې نیمګړتیاوې دي یا هم کمزوري دي، فساد هم دلته یادېږي. په دې مسلې کې ستاسو اندېښنه یا دا نه ده چې په اوسنیو شرایطو کې د اعدام احکام تطبیق شي؟
د اعدام په جزا کې تاسو ته معلومه ده چې اصلا د اعدام جزا درې مرحلې نه بلکې څلور مرحلې لري. پر سر دې چې د افغانستان د ګون کې محکمې په دې باندې حکم کوي د اعدام جزا هغه وخت د تطبیق وړ ده چې د افغانستان د اساسي قانون د وختونو سره سم هغه د ولسمشر لپاره منظور شي. نو زه په دې درمنم چې دا نه تنها د افغانستان محکمې او د سن والدي کار ده، بلکې دا د ریاست جمهوری د هغه مشخص بورد له نظر هم چیلیږي. نو په داسې مواردو کې چې فیصلې د عادلانه معیارونو په بنا باندې صادر شوي وي، دا فیصلې کولی شي چې په ټولنه کې عدالت تامین شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه نه ننګ کوي.
ستاسو په نظر د اعدام د حکمونو تطبیق به په ټولنه کې څومره د جرایمو هغه سطحه راټیټ کړي او په دې برخه کې مؤثر تمامېدای شي؟
اصلا د اصولو په بنا باندې د خپله جزا سوالی دی چې ولي خو په هغه مواردو کې چې توران کس ته از اپس پیژني شوي جزا په جزای موارد کې هغه سبب د استاد خپل د جرم د کوم کې کیږي. به د شخص د جرم تطبیق د جرایمو په کوم کې باندې دا په ټولنه کې د ټولنه نور وګړ باندې تاثیر کوي او د جرایمو د زیاتېدو مخنیوی کوي او جرایم مخ په کموالی راولي. دې کې شک نشته چې د فرهنګ د فرمافیت فرهنګ ته د پای ټکی ایښودل په یو نوی کموالی راولي د جرایمو تنظیم کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤل شمس الله احمدزی وچوي د قانون مطابق د اعدام حکمونو تطبیقولو هرکلی کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د پوځ لوی درستی سره اشفاق کیانی پرون په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان لوی څارنوالي مرسیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته چې پرون اته کسان اته زندانیان په اعدام چې محکوم شوي وو په دار وسړول شو او وسړول شل او کچې ته نور حکمونه هم د ولسمشر لخوا توشي شوي نور زندانیان به هم اعدام شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو د کروندو زیاتوالی د خبرداری وړ دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ناوخته ویل ضروری ده چې د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې شخړه پای ته ورسول شي. د نړۍ د شپږو قوتونو استازي نن په بروکسل کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي په سوریه کې د بشري وضعیت پر خرابېدو د هیواد د شل میاشتنی کړکېچ پر پوځي کېدو په ژوره توګه اندېښمن دی. او د روسیې مخکښ غیر حکومتي موسسې وایي هغه نوی قانون به چیلنج کړي چې پر دوی د بهرنیو ایجنټانو ټاپه لګوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کچیرته تاسو د انټرنیټ اسانتیاوي لرئ نو کولای شئ چې په ازادي راډیو ویب سایټ کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه او زموږ خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر اوبو جو پر دوام کوي په مستقیمه توګه اورئ. لجانقه الکوزی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په روسي وضعیت څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د هغه فرمان په اړه مضمونونه لیکلي چې یو ځل بیا افغان چارواکو ته هدایت ورکړی چې د باګرام زندان بشپړ واک ترلاسه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزی یو استدلال دا دی چې امریکایي ځواکونه لا هم افغانان نیسي او دا عمل د هغه توافق په خلاف دی چې د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو لاسلیک کړی دی. خو امریکا چا بلې ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د امریکایي پوځیانو لخلي لیکلي امریکایي ځواکونو د دغه توافق د ټولو جزئیاتو رعایت او درناوی کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي جمهور رئیس حامد کرزی دا پاراونکي خبرې په داسې وخت کې وکړې چې له افغانستان څخه د امریکا د جنگي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل او واشنگټن ترمنځ په دوه اړخیز امنیتي تړون خبرې پیل شوې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په دې اړه لیکي دا امنیتي تړون د جمهور رئیس کرزی له خبرو مخکې هم ماتېدونکی برېښې ده او دا ځکه چې افغان حکومت نه غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د قانوني مسؤلیت ډاډ ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي خالد پښتون خبره راخسته چې وایي دا امنیتي تړون د امریکا په نسبت افغانستان ته زیات اهمیت لري او د جمهور رئیس کرزی خبرو یې کارونه لستونزو سره مخامخ کړي دي. د پښتون په وینا جمهور رئیس کرزی هم د دې تړون ملاتړ کوي خو غواړي چې شرطونه پکې ورزیات کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ولسي جرګې د پخواني غړي داود سلطانزوی خبره هم راخسته چې وایي جمهور رئیس حامد کرزی غواړي په دې ډول خبرو ځان وطن دوسته وخی او ډاډه ده چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو لپاره غواړي په افغانستان کې پاتې شي. له همدې امله ده چې جمهور رئیس کرزی زیر باسي د امکان تر حده په امریکایانو باندې خپل شرایط ومني. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د باګرام زندان په اړه د سیاسي مخالفتونو او په افغانستان کې د امنیتي همکارۍ د تړون په مخ کې د پرتو ستونزو له لنډې یادونې وروسته لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی دا پریکړه چې غواړي په باګرام زندان باندې پوره څار ولري د بشري حقونو سازمانونو ته یو زیری دی. ورځپاڼه د نړیوال عدالت د شبکې د مشرې تینا فاسر له خولې چې د باګرام د یو شمېر بندیانو له حقونو دفاع کوي لیکي له دې زندان څخه د امریکایانو په وتلو سره به د دوی کار اسانه شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د بشري حقونو سازمانونو په تیرو وختونو کې څو ځلې هڅې کړې وې چې په باګرام زندان کې له افغان بندیانو سره وګوري خو امریکایي چارواکو ورته اجازه نه ده ورکړې. د دوی په وینا افغان حکومت په دې اړه ستونزې نه ایجادوي او غوره ده چې افغانان په خپلو چارو کې د نظر او عمل یوه اندازه استقلال ولري.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. کونړ ته د سې شنبه پر ورځ د اردن اسلامي هیواد دوه تنو دینی عالمانو سفر وکړ. دغو عالمانو په یو ستره غونډه کې ویل د اسلام په مقدس دین کې ځان وژنه حرام ده، او که هر څوک بل بے ګناه مسلمان وژني ځای جهنم ده. له اردن څخه راغلي دینی عالمان په داسې حال کې ځانمرګي بریدونه حرام ګڼي چې د حج د ادا په مراسمو او د رفات په خطبه کې د سعودي عربستان مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم ځان وژنې کې حملې حرام وبللې. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په رپورټ لري.
اردن څخه لراغلو مولایانو یو تن ثابت بن عامر د سید جمال الدین افغان د غونډو په تالار کې دینی عالمانو ته ویل د اسلام مقدس دین د تشدد، ظلم او له هر ډول زور زیاتی څخه پاک دی، او خپل پیروانو ته د صبر او عدالت امر کوي. هغه ویل په اسلام کې د خپل ځان او د بل وژنه حرام ده، او نن سبا چې کوم کسان ځوانان ځان وژونکو بریدون ته هڅوي دا حرام دي.
فكيف اذا قتل الاطفال في الشارع او في المدرسه؟
نو بیا څنګه په خارونو، مدرسو، جماعتونو او په بل هر ځای کې ماشومان وژل کیږي؟ تا ته په دین کې کوم دلیل دا حق درکړی چې خلک وژنه؟ الله جل جلاله فرمایي د قیامت په ورځ به قاتل پسې وژل شوي کسان راپاسي، ورنه به پوښتنه وکړي چې موږ دې په کوم جرم وژلو؟ زه خو بې ګناه ماشومم، زه سپینګیری او کمزور یم، ولې دې زه وژلم؟ نو په همدې اساس ځانمرګي دونا د قران او سنت په اساس حرام دي.
فالعمليات الانتحاريه هي حرام بنص الكتاب والسنه.
هیڅ جواز نه لري، او دې ته هیڅوک د الله په کتاب کې دلیل نشي پیدا کولای، او که څوک ورته روایت پیدا کوي او دغه ډول فتواګان صادروي هغه په قران او د هغه په معنا نه پوهیږي. ثابت بن عامر وویل دوی دې د پار افغانستان ته راغلي چې څو په جنگ کې خکیلو خواو سره وغږیږي، او ټول افغانان سولې، ورورۍ او یووالي ته راوبولي. د کونړ والی فضل الله وحیدی راغلو علماو ته وویل د مسلمانانو ترمنځ د شخړو د لمنځوړلو لپاره مو ډیر ښه او په وخت قدم پورته کړی دی، خو درڅخه غواړو چې زمونږ ګاونډي هیواد پاکستان ته هم لاړ شي او هغوی ته هم د سولې او اسلامي ورورولۍ پیغام ورسوي.
کوم تبلیغ چې تاسو کوئ مونږ خو تاسو نه ډیره مننه کوو. زمونږ نم پښتیبانی وکړه ستاسو د کور ودانی، خو لږ دغه بل اسلامي ملک ته هم لاړ شي چې تبلیغات هلته وشي، ځکه چې بعضې خبرې چې د هغه خواو نه راځي هغوی ته هم دا اسلامي تبلیغ وشي.
قاضي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل ټول مسلمانان د دینی عالمانو خبرو ته په ځیر غوږ نیسي او د هغوی په خبرو عمل کوي. د راغلو علماو خبرې به په هیواد کې د سولې په راوستلو او د جګړې په سړېدو کې مهم رول ولوبوي.
خبری مجله اوري.
افغانستان بانک وایي اسناد ښیي چې په دې وروستیو کې له هیواد څخه درې میلیارد ډالر په غیر قانوني توګه بهر ایستل شوي دي. د دې بانک رئیس نور الله دلاوري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په دې حق لای کره څېړنې پیل کړې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغانستان بانک وایي یو مسلکي کاري ټیم یې ټاکلې سو هغه اسناد وسیړي چې پر اساس یې له هیواد څخه درې میلیارد ډالر بهر ته ایستل شوي دي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې له هیواد څخه یوه زیاته اندازه ډالر ایستل شوي دي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دا اثار د یو شمېر صرافانو په ذریعه بهر ته لیږدېدلی دي.
متوجه شدیم که یک هفته پیش که پول زیاد از طریق بانک ها که انتقال می
دوول متوجه شو چې یوه اونۍ مخکې ډېرې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته لیږدول کیږي. کوم اسناد چې په مقابل کې وړاندې شوي هغه د پوښتنې لاندې دي. دو ورځې مخکې مو بانکونو ته د سارنې اته ټیمونه وګمارل سو هغه اسناد وپلټي چې د پوښتنې لاندې دي.
ډېر سوال است.
دلاوري وویل دا اسهار چین، کوریا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته د دولتي او خصوصي بانکونو له لارې لیږدول شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دې اسهارو تر اوسه مالونه هم هیواد ته نه دي وارد شوي. ښاغلي دلاوري د بانکونو نومونه وانخیستل، خو وی ویل چې مسئله جدي نیولې او په هر بانک چې درغلۍ ثابتې شي قانوني چلند به ورسره وشي.
ای اسناد ما تعقیب میکنیم از طریق گمرک و تا مملکتی که از اوی گفتن مال ما میخره.
دو بل دا اسناد به او پلټو دو گمرک للار تر هاغ زای پوری چه دوی وای مالون پریخلی. من خپل قنسلگاریو او سفارتونو سرادی که تینگو چه مسئله معلوم کلی. هر سند چه جالی ثابت شه عامل به دا قانون پا وړاندې زواب وای. دی اثارو تا منگ ارتیال رو او څوک چې هڅه کوي په درغلۍ وباسي دا یو ملي خیانت ګڼل کیږي.
خیانت ملي باشه.
په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت مخ په کمېدو دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم له عصمت سروان څخه اورو چې په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره څه هڅې روانې دي او تاوتریخوالی په کومه اندازه دوام لري؟
د حماس یو ویندوی وویل چې د غزې ترنګ جنگیالیو او اسرائیلو د مصر په منځګړتوب له اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې اسرائیلو دا خبره تایید کړې نه ده. د حماس یو چارواکی ایمن تها پرون ناوخت وویل اوربند به نیمه شپه عملي شي. د مصر ولسمشر محمد مرسی هم وویل ډاډه دی چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اوربند هلې ځلې به ژر مثبته نتیجه ورکړي. په تل ابیب کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل هیواد به د غزې د بحران په هر راس اوږدمهال حل کې همکاري وکړي. خو د په عین حال کې خبرداری ورکړ چې اسرائیل به په هغه صورت کې چې د فلسطینیانو راکټي بریدونو ته ډیپلوماتیک حل لاره ونه موندل شي د ځان دفاع ته دوام ورکړي. کله ډیپلوماتیکو لارو اوږدمهاله حل لاره وموندل شوه اسرائیل به د داسې حل ملګری شي. خو که ثابته شوه چې د پرلپسې راکټي بریدونو د درولو لپاره قوي پوځي اقدام ته اړتیا ده، اسرائیل به د خپلو خلکو د دفاع لپاره له هیڅ ضروري اقدامه ډډه ونه کړي. نتانیاهو دا خبرې پرون د ملګرو ملتو له سرمشي بان کی مون سره له کتنې وروسته وکړې. د ملګرو ملتو سرمنشي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د نږدې یوې اونۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې سیمې ته تللی دی. بان کی مون د حماس راکټي بریدونه وغندل خو له اسرائیلو څخه یې وغوښتل چې له ډیر تر ډیره زغمه کار واخلي. د په عین حال کې د ځکنیو عملیاتو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. سره له دې چې د اسرائیلو د راکټونو نښه به په غزه کې پوځي هدفونه وي، ملکیان پرې وژل کیږي او ژوبلی شي او ملکي تاسیساتو ته زیان اړوي. د ملکیانو مرژوبلي په هیڅ صورت د منلو نه دي. له قوې څخه زیات کار اخیستل غیر قانوني دي او باید پای ته ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د اوربند په لټه تیره شپه ناوخته اسرائیل ته لاړه. په همدې منځ کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربی پرون سهار غزې ته لاړ چې له حماس سره پیوستون وشي.
د ژوند رنگونه
نریچ چړګای چیرته دي؟
ته دا غوخه سمه ونڅ چې روغ دی غو کنا
خاوریدونکو د غوس چې تاسو کومي خبري واوریدلې؟ یو څو ځوانان دلته ناشتي، یو غوخه وړي، یو بلې پرې کوي. ملي تر اغلی زه په دوی کې وسره غیګه ماته دي. خپل نوم راته واخلا.
زمانو محمد الله ده، د خوست اوسیدون کيم. اوس بغه په تر اغلی وسټری وکو ملي مو جوړ کړی دا.
خال اول خو دې دغه د ملګرو نمونه راته واخلا. دغه څوک دی کوي؟ څوک غوخه وړي؟ یو د تاسو سره څنګه څوک ناشتي؟
دا یو شبس خانم بيګي
چې تاسو راځئ.
دا خوسته د بل مراد الله نمیږي.
چې دا غوخه نیولې؟
دا غوخه نیولې دا بل د ورس نمیږي. غوخه پرې کوي.
ها او هغه دیکته چې ناس دی هغه
دیکته چې ناس دی رحمت الله.
ها دا یو خو بل مزګار ناس دی.
دا بل خو بس دګی مين زل راغلو شباس کینستو چکرې وره.
ها څومره وخت کې دا سیمې لوته زی؟
ولا ډېر وخت مې لوته زو. خو اس کې مې لوته زو بغ ببر تر شو کارغه تل شو بس ملي جوړو چکر ويو چې وظیفه اوسګار شو.
ها کله چې مونږ په ملي جو په خوا به چې کنه نو ملګری بو چا به غوړی راوړل، چا به مسله راوړل، چا به غوخه راوړل، داسې به مکارونه سره ویشلی و تاسو څنګه؟
مونږ هم دغه سره کارونه شلې چې دیګ جوړوي، چې غوړ راوړي، چې فیوز لاندې، چې د لوګان لاندې کې بس وښکړی دی ارسته.
دغه فرزند موټر کرایا دا پچاوی او فرزند غوخه چې اخلې کنه یا د نور سبزی چې اخلې دا
ټول په شریکه وی اړاندې مال پیسې پکې واچي بس په شریکه یو صبح جوړ کې ملا جوړو.
داسې کوم خراباتي خو نشته په تاسو کې چې هغه وایي چې ناټول مصرف زکو؟
خو موږ نه هغه ته نه پریږدو. موږ یوازې باید ټول په شریکه مصرف پریږدو. یو رقم
په دغه سیمېلو کې دغه تاسو دیګ اکثرا چاته سپاره چې وایي چې دغه لاس خوګ دی یا خ دیګ پخې؟
ها بس موږ د کومانډیوال وایي کله ډریوري کړي یا کوم ځکه بل ځکه دیګ پخکړې یو شبا وایي چې زه دیګ پخوم. زمانہ دیګ خوګ راځي مصرف دې پریږدو چې بس ته پخکا.
کله بیا داسې نه دي شوی چې یو چا په خپل خوخه دیګ در نه غوښته او بیا په اخر کې سوځول دی
چې به اوس وځي بیا اخر کې بیا لږ مشکل سره پروشي. ته وایي چې شو وکړ تا خو خو کې بخاو او جوړیم نه کې وایس وځي
بیا څنګه دا چې شوخی کوي یعنی ټوکې ور باندې جوړوي
ډېر ټوکې په جوړو بس بیا ډېر پزاب یې مودا به دې ګنو جوړ
کبل وخت وای چې زه خو دې په خام کې دی شي پیغور ورګه چا غرض دې څه دی
ها بیا خو دا دې چا غرض سوله نن به خامه خاصې دي
دا غځای څنګه ټول په مشوره ټاکې ک بس یو کس وای چلته زو ټولی منی در سره
دې ټول په مشوره غځي وټه کو چې بس دې غځي بزو
بس نو خوشاله اوسه او دې پوخ نه دی کنه ما بم در سره خوړلې وو بس مننه خوشاله اوسه
بس تم خوشاله اوسه
دوستانو تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ د سهار 9 بجې شوې دي د دوهمې سهارنۍ خبري مو